سلور بجیشوی احمد شیبریم دازدی ردو دادی سات پخ پراوانک ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. پدې خبرونه کې باوراندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبه په ورځ د لویدلې مسافرۍ الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. د افغانستان سولې ته مو له نویو هیلو هم په دې خبرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د دوی یوې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. ایران د لویدیځ هغې ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکو رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاآني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ویلي چې دا تاییدوي چې اسماعیل قاآني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قاآني د هغه سفر پاتله چې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره اچولي دي. تحقیقات به تکمیل سوي نه دي. د تحقیقاتو د تکمیلو سره سم به تاسو ته د دوی د سفر جزئیات په وخت
د هغه خبر لمخې چې د 1309 لمریز کال د چنګاښ سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والي د دفتر لخوا خبر سوی راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاآني په بامیان کې له والي طاهر زهیر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیان کې د امام خمیني د 140 بستریز روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک د یوې څرخیل وتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-19 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملیې ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. بلخوا د قطعي ملاتړ ماموریت نن په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړو د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلول طالبان وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زیړک ولسوالۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه څرخیل وتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده. د قاطع ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیات غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضې بودونه سیاسي دي. دې قضیې بې پروايي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي. بعضې ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي محکمې ته یې وسپاري پوښتنه ترې نه وشي.
ادعا کېده چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستاره هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلورو نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پېښې د څېړلو لپاره د یوه هیات د ګمارلو سپارښتنه کړې ده. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به لازم اقدامات کېږي. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د 100 افغانانو په ګډون 116 کسان مړه سول. د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجاړونکې سهوه د الوتکې د قوت سبب سوی د خود ایران د هوایي چلن ادارې مشر علي عبدزاده نن په یو کانفرنس کې وویل
بیخي توغندی پر الوتکې نه دی لګېدلی. دا چې په الوتکه کې د اور لګېدو علت څه و دا موضوع تعقیبېږي.
د عبید زاده تر دغه سرګندونو څو ساته مخکې تهران د اوکراین تحقیقونکو ته اجازه ورکړه چې د الوتکې ټوټې وګوري. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. او هغه څه چې تمه کېده، د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو تصویب وسو. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل:
Congress is reassuring our long established Congress yawar bias muj da tsarani da ujd mahalo mas'uliyatun dad wakay hagas chi mudan da tar hago chi da Congress la hukum izafi qdam ne bisawi da Iran pa taraw da jamhuri riyasat pawzi khusumat bayad pay tawar sirji
د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجیه قانونو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه پوځي اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. د ایران پر ضد پوځ په هغه صورت کې ګمارل کېدای سي چې کانګرس جګړه اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمېر هیوادونو له ایران غوښتي دي چې په تهران کې د چهارشنبه پورس د غورځېدلې مسافري الوتکې له تور بکس معلومات واخلي او تحقیقات وکړي. تور بکس څه شی دی؟
تور بکس تو نواقص آلتا پو او که سبتی چه ده الوتکا چه سکوت کرده، آیا تکنیکی عوارض پا خاطر سکوت کرده.
دست راپورون اخبار شوی دی چه پا تهران که غرزیدلی الوتکا پتغوندی لگیدلی. د اسلامی جمعیت گند پخوانی قماندان عبدالستار غوربندی ده وشلو ده پیش تحقیقات پیل شول.
قضیه خودش یه دکی دست رو بوده لری بعضی بودون سیاسی دیده قضیه بعضی به پروایی دی یه گروب نچه چه تزی عملیات کهی
پروزگان که ده جغلو بیزای شو یستونزی پدیری دوری
نه خو ملندی دی چی ده هر کوره نیو دل تا سل جی بزمک هر تا شعر پراتا دل تا دل تا بل پا کور که پا یخونه که پا کارایا که پا مسایا پرو تی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه خپرو خو اس ام اسونه نشو خپرولی ځکه چې تخنیکي ستونزه ده. د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته ورشي. د چهارشنبې په ورځ په دې پیښه کې د افغانانو په شمول تر 170 زیات کسان ووژل شول. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدراعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نښو نښانو داسې ښکاري چې دا الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 10 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ له دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. دا پیښه څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وویشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه پشا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو د اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایي چلند د ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه ښکېل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند دکړه ده. ولسمشر غنی ویلی داده ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان په ګډون له ایران څخه غوښتي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کیږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کیدی شي؟ په دې موضوع اسمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. د تور بکس په اړه د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک وایي
تور بکس یو سویچ دی چې پیلوټ یې چلونوي. بعض وخت که د پیلوټ د یاده ووځي دا ساعتی چې دوه ساعته دوه نیم سوه دو تولسیگی خود با خود اوتومات چلانیگی. تول بکس تو نواقس آلتا پا او که سبتی چه ده الوتکه چه سکوت کرده، آیا تکنیکی عوارض رو پخاطر سکوت کرده که ده پیلوت غلطی ده، ده تول که معلومی پا او که هم پیلوت غلطی معلومی هم ده تکنیکی عوارض یا تکنیکی کما پیخه چی شوی. اکثرا وقت اینجا پیلوتان ده خپل غلطی پتوی او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارض باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي هغه نه سوازي، نه ضایع کېږي، هغه لایسته کېږي، مینځل کېږي، پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، آواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعض طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش آواز نه ثبتوي واکې اوس آواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
تو ثبتوي. مثلا په دو الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته یې دا ولوکو یا ولوېدله، دا ټول سبتیږي ورته
دا بکس د الوتکې په کومې برخه کې نصبي
دا بکس پکه د الوتکې په پوزه د پیلوټ نه تمخ په دوو ځایو کې نصبي هغه سوځي نه هغه بیخي نه که په اوبو کې ولویږي اوبه هم نه ورداخلېږي سو که په اول کې ولویږي حتی سوځي نه هغه دغه یوه صندوقچه ده یو صندوق دی داسې وړکی ډېر کلک او د ډېرې کرکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند له یوه روسي آژانس سره د سولې په ارتباط خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 نیول شي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډېر ژر اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي، د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي، خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خدیلزاده او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری آژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دی تمه لري چې ډېر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمېر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیله مند دی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډېر ژر لاسلیک شي. ښاغلي فضلي د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی په دې برخه کې ډېر ډاډه دی.
دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، ته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی، صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. ممکن ده چې په روانونی کې دا موضوع محل شي، دغه وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کړي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څو اونیو راهیسې وقفه راغلې، خو ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شول، او دوهم ځل وروسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې د برید مسؤلیت ومنه، نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې وروستیو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمېدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
د اسلامي جمعیت د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی غونډه وکړه. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عبدالستار غوربندی د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 500 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپی پورا پور کې.
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او سلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکي پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړی او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروایي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي، بعضې ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پوښتنه ترې نه وشي، هغه ځي بېګنا په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نامه د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجي عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې 4 د پارلمان غړي، 3 د امیر ستار نږدې کسان او 2 پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسی جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي. هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوي بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماخام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتي ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي چې د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ 4 وروڼه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم، د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه نشول بسلې ځکه چې تخنیکی ستونزه شته. اوس په د ایران په ارتباط یو مطلب راواخلو. وروسته له هغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکیچ امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوې له نږدې څاري. د ایران وسلوال ځواک څومره پیاوړی دی؟ د ازادي راډیو مرکزي څانګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې لټوي. دا راپور ملالی بشیر اوروي.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکیل سي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پاوز په نړۍ کې اتم لوی پاوز دی، خو دا پاوز په نړۍ کې د نا انډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پوځي بودیجه په 2013 کال کې تر 14 میلیارد ډالرو زیاته وه، چې په دې سره دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات پوځي مصارف لرونکی 13 هیواد دی، خو سیمه ییز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 18.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 900 میلیارد ډالر دي. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یوه برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري د روان کال تر جنوري پورې له لسیزو راهیسې قاسم سلیماني کوله. د جنوري په 3 نیټه امریکا په عراق کې سلیماني د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخواني دي او یوازې د قرار په نوم نوي ټانکونه چې ټاکل شوي وه د ایران پوځ یې په 2013 کال کې ترلاسه کړي، له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتا ښه دي، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایي ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري، چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایی ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسې او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد د تیلو صادرات ډیر کم سوي دي. خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتره واټن ویشتونکي شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټر کانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول سوی و. په 2013 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبجه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایران د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
په روزګان کې له څلورو کلونو راهیسې جګړو خلک څومره اغېزمن کړي، خلک څه وایي، څه غوښتنې لري؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکو. او دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپږ پیغامونه خبرو. دا پیغامونه د تیرو څو ورځو دي چې یو برخه له تاسو سره شریکو، خو سمدستي هم یو شمیر نوی را رسیدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درې تاسو په اړه کېما مشکلات میوند ولسوالۍ کې به خبر دي. اول دا چې د امنیتي ډیر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم کم مثلا لکه موټرسایکل، دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د سونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک لپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي لپاره کومک وسي، د سوخت لپاره دې موږ ته شی راکول. که سوخت لپاره موږ ته شی راکول نول سی موږ حالات سخت دی بیخي موضوع سره خراب دی ضروري وښنه لرو د وګو وښنه لرو د توزن شي وښنه لرو موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي موږ کوله لکه ځم شپه ورته کوله لکه تیر ودا وسم دغه سي زلي وباران وښوله چې په خدای کز موږ کوله لکه دنه وبران نو تیږي موږ کوله لکه خراب پریشان چې چې موږ پښې گزاره کوو هغه شیان هم راخښت کړل نو موږ وزر سره کوم موږ د ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای وښول چې موږ دې شي را کول چې خدا به موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا به موږ پر څه وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي والسلام
پیغام ستاسی نظر
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې تاسو په شخ ډیر پیغامونه له تاسو سره شریکو په دې خبرونه کې مو روزګان ته هم ورولو چې هلته له جګړو بي ځای شوی شکایت لري او له حکومت غواړي چې د دوی سیمې له مخالف وسلوالو پاک کړي تر څو دوی بیرته خپلو کروندو او مځکو ته ورشي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.15 خپري شي 4 بجې او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه سالم محمد سالی اوروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی 12 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. ادعا کړي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې له 4 نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ایران د لویدیز هغه اداوی په کلک رد کړی چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 116 کسان مړه شول او هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 149 مخالفو رایو سره تصویب وسو.
روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. په دې ولایت کې له نږدې 4 کلونو راهیسې یو شمېر خلک مجبور شوي دي چې مرکز ترین کورت ته پناه یوسي او خپل سر له جګړو خوندي کړي. له جګړو پناشوی خلک له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، امنیت تضمین کړي تر څو بیرته خپل سیمو ته لاړ شي او هلته خپل کاروندو په سر باندې واړوي. د ترین کوټ د ازجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسوه.
د گیزاب د بلسوالۍ سمرا ماجرسبی دولت پراتی په جګړو کې
محمد نسیم چې د اورزګان ولایت د گیزاب بلسوالۍ وسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او سره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
پر نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوت
دی وای کڅه هم حالت یو څه د شلو او یا هم ډیر شي کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځ تللی خوای کی دولت بیا هم سیمه ورته پاکی کړي زیات به خوشاله سي.
نو ستونزې مشکلات مې ډېر دي. خپل وطن پات سره کندواله باغونه وچ مډا پراره د لیته نن کډه بارک پاس راکې وړن کډه بارک پاس راکې ول نو ډېر ستونزې مشکلات مې ډېر دي. نو مړه دغه مشکلات سم مډا پراره چې مړه فازه کې شپانو ستره ول یا مړه خپل سیمه مې يم ده مړه خپل باغات را لاس مړه خپل ذکر را لاس خپل کورونه را لاس.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دي. د ژوند هم ل له کړهونو ډک شوی
وبسته ولایت کې او د دې څلور نیم زره تشکیل لري او د لیواله لري د پښپور ولسوالۍ کې ویل ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري دا به کې
د وای درې کال کې چې د خپل سیمو څخه د جګړو لقبل د ولسوالۍ بازار تر کړه شوی دی وای د پینزور ز په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترنکوټ شار تر غلی خوای ولسوالۍ ته د غزیدل لاري د تړل کېدو لاملې اوس شپږ میاشتې فراسوي چې په ترنکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي
ورسنه نه دغه د مور له دولت نه نو یو چاریا پورا غوړو نه یو غونی وړو غوړو مور پکا او مور پښتانه یو مور افغانانو مور په پکا او په غربت باندې مور او نو اولادونه چې لوه نو زموږ نفس او یمن وجدان اخیز موږ زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندون نه موږ لارې د خلاصې کړه دولت موږ سره کومه کوي دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ او دلته سل جې بزمک هلته شاړه پرته ده او دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی
د یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځای سوي دي بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترنکوټ شار څخه په 15 کیلومتر کې د خانکی فسیمه کې دی چې له تیرو څلورو کلونو رئیس بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده
دا سيزنونه سيزلې دي چې زوی مولا تازه تازه مخسن په شاته ډوډۍ ورويسته ده چې زرباو او سپچورو ته نه تاسو پروتو هغه دا سپروتو سره هتل او زو مورې وره نو بیا مې چاته بس نه دا غیر تاسو اسرائیل فرښول کښینانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلان راکښ کړ راووتلو
پټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنه ده چې افغان دولت او وسلوال طالبان د تر خپل منځونو د سولې وکړي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي خو یې پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غزیدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
تشنه آسمان لندی پروگرام کې سبا پر دو موضوعاتو بحث لرو یو د چپ ورستیو کې په ل کابل داس راپور نه خبر شول چې هلته کې صبر او اغله زیات شوې دي د افغانستان د کورونې چارو وزارت د کې صبر او اغلو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی خلک په دې برخه کې څه کولای شي امنیتي مسولین څه کولای شي پولیس څه کولای شي څنګه کې دي چې د اغلو او کې صبر مخاوني ول شي کې دي چې سبا تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون لالاري او همدارس د اسکایپ لالاري برخه واخلي او د خبرونه لمیل منو هم پښتني وکړي او خپل نظریات تر سره شریک کړي ترشنا آسمان لاندی پروگرام بل موضوع د افغانستان د اساسي قانون تطبیق دی روانه اونۍ د اساسي قانون اونۍ د افغانستان کې او په دې ارتباط د خوست قومي مخورو او اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ لپاره یو غونډه جوړه کړې و دوی په دې غونډه کې عدلي او قضایي ادارو غوښتنه وکړه چې قانون په ټولو وګړو یو شان پلی کړي دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې وګړو ته پوره حقوق او ازادي په پام کې نیول شوی خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلی کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شوې دي نجیب الله خیل په دې اړه له خوست راپور لري
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته پوره پوره حقوق او ازادۍ ورکړي خو په پوره ډول نه دی پرې شوی د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کیږي په بل هیواد کې نه ورکول کیږي اوس دغه څه شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوی دی خو موږ قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شای پلی شي نه زورواک او نه غاصب نه بل څه نه بل څه دې ته ونه ګوري
د خوست د استیناف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقی مبنا دا سستون زسرنوی مخامخ شوی چه اساسی قانون نیم گره وخی او یا پا دی قانون که کموال یا زیادوال تا ارتیابی خشیوی
منگ تروس دسی مشکل سر مواجی شوی نی پا حقوقی مبنا بانده سی منگ احتیاج سودی تا سی ایجاب دی تعدیل که کمبود شده پکی ایجاب دی تعدیل که زیادت ده پکی بلکه دی اجتماع طول نوختون دی نینانی عصر سر پا هر مبنا بانده پکران غختل شوی دی نو یو جامع قانون ورتا پننانی عصر که نسبت همسایه یا هم جوار و ممالک تا منگ لحر لحاظ پکی غنی قانون بولی
دخوا قانون دشتون سر یوزای ده حقی پری کدل در زخ وردی ده خوز ده اصلاف سرانوالی رئیس محمد رحیم رامی وایی زین بیرونی عوامل ده دل عمل کیگی چه ده اساسی قانون ده بش پده پری کدنی مخی ستونزی پیدا کی
بیرونی عوامل سبب دیدی گرزی سی اومده ستونزی اصلا بیرونی عوامل دی ده قانون ده تطبیق پا برخه کسی متاسفانه غوطه لاسرسای بیا دیوی اداری یا وظیفه دیوی اداری نه بلکه مجموعا جوری کسی دیوتا باید لاسرسای وسی و پده بنده عمل وسی
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنه په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښتې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی خوست والی محمد حلیم فدایی ویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی
اساسي قانون په ذات کې یو ملی وثیقه ده او دا دی ملتونو دی یووالی سمبول ده او دی مبنا هغه زمونگ اسلامیت افغانیت او انسانیت او دی دغه مبنا پر خلاف چه هر څوک جنگیگی هغه دی خاوری دخمن ده
دی غوند ویناوالو تینگار لاره کچری په هیواد که اساسی قانون په صحیح معنی پلی شي نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره وورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولې دي همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي په همدې خبرونه کې به وورو البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کو مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاالحق فضلي سره مرکه واورئ ستاسې هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسې موږ ته رسولیدی
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهارافیاب ولسوالۍ قلهیانل کلي نه زه استاذ مانمایي به یم زه له حکومت نه خپل حق غواړم زه له اول نه همداسې مایي به پیدا شوی یم زه له حکومت نه دا غوښتنه کوم چې زما حق دې را کړي زه خو کوم وایبلنې چې راځم زه خو په سترګو باندې مهیدم له تاسو نه دا هیله کوم چې زمونږ غږ تر مسؤلینو وچاواکو او ان تر ولس مشر غني پورې ور ورسوئ ته وسلام
السلام علیکم شاګرد نابینایم د کونړ ولایت څخه دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کومې کورنۍ چې وي لکه په 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان او 96 کې 1300 کسان او په 99 کې 1400 کسان دا د 1300 زموږ 3000 کسان د شهیدانو د معلولینو کورنۍ کوم کال کې د ماش څخه پاتې شول زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي نو موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو آیا موږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به مو ورکړي همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودروي په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د ماش نه پاتې کېږي دا نو پیغام دا کو پرجایا وته وی او کو سنج وته وی ډیره غټه سنج موږ د کونړ ولایت
السلام علیکم د ازادي راډیو ته زه د لغمان ولایت نه غږیږم زه یو ملول مې دی ما او موږ د دولت نه غواړو چې د موږ د ماشینا حواله کړي موږ یو څه ډیر غریب ده تاسو ساده خراب ده
و سلام و به احترام.
آزادی او اوریدون کی پروگرام اوریدون
د شهیدان او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغله زیال حق فضلی خبرونه ته شرغلی موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولي دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي موږ به تاسو ته درووړو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولي.
السلام علیکم زه هلمند څنګه مو مسواله څخه په تماس کې یم زه په دوار په شو باندې ما یو یم زما دغه لمو ارزور د آبادی راډیو څخه د چې زما ځخ د لوري مقامات کوي ورسوي زه په دوار په شو باندې ما یو یم نو د مشر غنی په زما ځای لږه چې دا زموږ مهاش د پر وخت راکول شي موږ عیال په سیتی موږ څوک موږ چارایت د ولسمشر غنی په خبر مې ساحل ته چې په موږ سره وګرځي او موږ کارته او ژوند کې او سلام په احترام.
فضل صاحب دغه اوریدونکو خدای لمنځ خدای شکایت د ماش په اړه شکایت درلود البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو موږ به یوې د بیلګې په ډول درووړو بیا ورسته تاسو دواړه ته مشترک جواب ورکړي.
مهرباني
وکړئ.
السلام علیکم د کندهار ولایت خبر کوم مې بینو دا زموږ आवाज مشران ته ورسی
فضل صاحب که څه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر شنو خو بیا مغه ستونزه پویدل کیږي او وقنده دوی ستونزه هم د درک وړ ده نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډېره زیاته مننه. سلامونه او درنښت مې ومنئ تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1990 کال لپاره د مالیې محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.8 میلیارد افغانۍ لیږلی و او ژمنه دا وه چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1990 مالي کال کې توضیح شي، ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالیې وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. مالیې وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپلو حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې تر څنګ له 1992 تر 1990 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1990 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټوله پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي په پام کې نیولای او د مالیې وزارت نه موږ غوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توضیح پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدونه د دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیې وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو تر څو چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه را نه کړل سي موږ هیڅ کله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکو او په پوره توګه توضیح کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بېلابېلو ناستو کې مالیې محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توضیح کړو.
بله فضل صاحب، تاسې یو ټکی ته اشاره وکړله چې واقعا تاسې عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤوله اداره یاست، او که چیرې دغسې یو ستونزه رامنځته کېږي لکه اوس چې ده، یو کال یا دوه کاله یا حتی څو کاله دوی پاتې دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا د عادي خلک، د نور کسان چې معلولیت نه لري، دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما دا خلک نسي کولای چې خپل ورځنۍ چارې د نور کارونو له لارې تمویل کړي، نو د دوی پای څه بل اخر څه بدیلې لارې ورته پالیسي طرحې او پلانونه شي ورته څه کله چې
بودیجه نه سره بل لکیرو نه میاشتو راهیسې کله چې دا وزارت رامنځته شوی، موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکو وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې موږ چې کومه ارزونه وکړه، له 1% نه پورته مالیات لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې، او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوي دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې تر څنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې تر څنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 ډسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو. مالی وزارت کې د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توضیح شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پرې شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایه کړو او دوی حمایه کړو. ولې په ټوله کې بله لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخته له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده، او پراخ فساد شتون لري. له بده مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسې د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې تر څنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وثایقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبري کېږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامې وزارت، او د دې تر څنګ د قضایي ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په 30 جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوي دي، او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوي دي، چې دا هم د شفافیت پر وسلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازي کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده، هغه فاسدي حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلي کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په 13 میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي، او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیقا زما یوه پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي، د معلولینو معیوبینو پیسې، هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده، او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بلکې په شفافه توګه، نه دا چې پیسې د دوی په وینا پیسې خپل
جیبوته واچي. رښتیا هم دا له بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې زیرک ارګانونه چې په دې پروسې کې له موږ سره دخیل دي، او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس له موږ سره همکاري کوي، هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپلې ادارې نه دیارلس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنې کړي، او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کیدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وقتاً فوقتاً دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د دې طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري، د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي، ډېری خلک سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. الهمندی دا ده چې ډیر ژر به موږ د وسایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسوو، او وتوانیږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک له لارې سیستم ته داخل کړو، او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته ورسو د پوښتنه هم تاسو جواب کوي، تقریبا ستاسو د مخکینی جواب سره هم مطابقت لري، دا به واورو.
بله السلام علیکم، اینجا طلا اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدمه چې دغه مرزادي معیوبینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کی، ځکه مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي، د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیه وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي، او موږ وتوانیږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکي وي چې جنګ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو، او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی لپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي، او دا خلک ټرین کړي، او په دې باندې کار هم روان ده. ولی په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري، او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی تنشتا دی رامپ سہولت دوی تنشتا دوی چکل ای اداری ته مراجعه کوي آل ته دوی نش کولای چې دی ویلچیر لاره لارسی دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرح پر بنسټ به ادارات چې په هغه کې د اصلاحات اداري د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي د خاص رقابت پر اساس په هغه کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې احتمالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي په هغه کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته برسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیال حق فضلي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و د دې خبرونه په جوړولو کې زموږ همکار تای روشن همکاري را سره کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه رسولي و تاسو د نورو پیغامونو په هیله او تمه هم يم موږ ته را واستوي موږ کولای شو چې د اړوند مسلینو سره شریکو او د دوی جوابونه واخلو. نو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.